السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې زه صفی الله ستنه اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري در تخبریږي چې تر درې بجو به دوام وکړي د خبرونې په دوی نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورې خو په لومړۍ نیمه کې خبرونه او راپورونه په راپورونه کې اورېږي پخوانی جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف په نظام کې دننه د مخالفینو د موجودیت په اړه خبرداري ورکوي او وایي کې مخاونني ول شنو پراتلونکي کې به سختې ستونزې رامنځته کړي د همورې چې داعش د ننګرهار په درې ولسوالیو کې لزګونه ونځي تړل دي خو تر هر څه مخکې خبرونه په بهرنی خبرونو کې چې ورسته خبري یاوري نګدي درش تنه کډوال دی یونان لیبوس ساحل ته نګدي لا درکدي د همور چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر په لوړه کچه د خبرو لپاره ایران ته رسیدلې ده خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه سید کمال شارف دراوره
پسر کې د خبرونو سرچې کې په خوانی جهادي کمانډان عبدالرب رسول صاحب پای په هیواد کې د تورستي فعالیتونو د رهبرۍ مرکزونه په کابل کې دي د افغانستان د سرحدونو او قومونو چار وزیر هغه راپورونه راغړل چې وایي د بغلان ولایت په مشرۍ تللي پلاوي طالبان ته د ډنډیغوري ولسوالۍ اسپارلې ده او د کندهار په دامام ولسوالۍ کې د موټر بم انتحاري حملې له امله دوه پولیس او یو ملکي وګړی ټپي شوي دي د خبرونو تفصیل په خوانی جهادي قومندان عبدالرب رسول سیاف په هیواد کې د تورستي فعالیتونو د رهبرۍ مرکزونه په کابل کې دي شاغلی سیاف دا خبر نن د پخوانی ولسمشر او د سولې د شورا د پخوانی مشر برهان الدین رباني د مړینی په څلورم اتلین کې وکړه او ویل کو حکومت لخبل لیکو څخه دشمنان پاک نه کړي لیولی خطر سره به مخ سي کوم عملیات چې له بهر څخه کیږي چې ځینې مرکزونه په زرغون شهر او نورو ځایونو کې لمنځه یوړل سول د دې تروسیا عملیاتو مشري چې زموږ نر شزي ماشومان پکې وژل کیږي د هغه مرکزونو رهبری کیږي هغه په کابل کې شتون لري شغل سیاف د همول هغه کسان چې د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد جنگیږي د پردیو مزدوران دي لبلی خو په دې غونډه کې د افغانستان په خوانی ولسمشر حمید کرزی یو ځل بیا د پاکستان د پوز او استخباراتو لکړونو څخه شکایت وکړ د افغانستان د سرحدونو او قومونو چار وزیر هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې بغلان ولایت د په مشرۍ اتللي پلاوي طالبان ته د ډنډیغوري ولسوالۍ سپارلې ده ګلاب منګل ازادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې ویل چې یو سند د قومي مشرانو او د بغلان د محلي چارواکو ترمنځ لاسلیک شوی او په هغه سند کې قومي مشرانو حکومت ته ډاډ ورکړی چې د طالبانو فعالیت به اجازه نه ورکوي نو موړي ول په سند کې د طالبانو لاسلیک نشته او په نه هم ماده کې راغلي چې طالبان بیا په ډنډیغوري کې فعالیت پیلوي حکومت به پر وړاندې عملیات کوي شاغلی منګل زیاته کړ چې په ډنډیغوري ولسوالۍ کې له درې میاشتو راهیسې جګړه و او خلک مجبور سول چې له محلي چارواکو سره داسې سند لاسلیک کړي او د کندهار په دامام ولسوالۍ کې د موټر بم انتحاري حملې له امله دوه پولیس او یو ملکي وګړی ټپي شوی دی د کندهار ولایت ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ټول چې چاودنه تر غرمې مخکې د دامام ولسوالۍ د ترنک پله په سیمه کې د پولیسو پوسټ ته نږدې شوی دی د یو بل خبر لمخې د کونړ مرکز اسدآباد کې چاودنې لاس ملکي وګړی ټپيان کړی دی د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ټول چې د پیش ټپيان روختون ته انتقال شوی چې د سلور تنو حالت نازک دی پر همدې محل د کونړ د مرکزی روختون مسلینو ازادي راډیو ټول چې د ایتاده پیښې لزای اتويش ټپيان ورول سوي چې ځینې تر درملنې ورسته رخصت سوي دي تر دا محل د دې دواړو پیښو مسولیت چا په غاړه نه دی اخستی دا و د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سالم احمد سالي وړاندې کوي
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر په لوړه کچه د خبرو لپاره ایران ته رسیدلې ده د یبه د هغو د اډاو سیړنه چټک کړی چې آیا تهران پرشتیا هم په تیرو وختونو کې اټومي وسلې جوړولې اکد څنګه یو کې امنو نن په تهران کې د ایران له عالی رتبه چارواکو سره وکتل په دې کتنې کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی او د اټومي انرژي په نړیوال سازمان کې د ایران سفیر برخه درلوده تم کېږي امنو د تهران د اټومي پروګرام د تجربه په پبه تړاو له ایرانی ساينس پوهانو سره هم له وجدي مودې د ځندیدلو مرکو هڅه وکړي د غرض به د پرچین اټومي تاسیسات په باب د پلان سوي تړنې پر مسله هم بحث ولري د اټومي انرژي نړیواله اداره اټکل کوي چې د تهران په جنوب ختیځ کې دغه اټومي ساحه کې ځینی مشکوک فعالیتونه تر سره کیدل ایران د اټومي وسلو د جوړولو راپورونه رد کړی دي نژدې دیرش تنه کډوال د یونان لیبوس ساحل ته نژدې لاره کړی دا په یونان کې د کشتی د ډوبېدو تازه پیښه ده په دغه سی پیښو کې تر اوسه په سلګونو کسان مړ شوی دی د یونان ساحلي ساتونکو نن ویل چې د څرخي الوتکو او کښتیو په مرسته 40 کسان ژغورل دي. ژغورل سوي کسان وایي شپږویشت تنه په کښتۍ کې پاتې دي. په دې کښتۍ کې شپږ څلوېښت تنه سپاره وه. تازه پیښه د یونان د لیبو ساحل په ختیځ کې سوې ده چې روان کال له جګړه ځپلې سوریې، افغانستان او عراق څخه ورته په زیاته پیمانه کډوال ورغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون یوه بله 15 کلنه سوریایي نجلۍ له ترکیې نه یونان ته د اوښتو پر مهال په بله پیښه کې مړه سوه. دا هم د څه باندې لسو نورو کسانو په باب چې لا هم د څه باندې لسو نورو کسانو په باب چې له هغې نجلۍ سره په کښتۍ کې سپاره وه معلومات نشته. د دوی کښتۍ هم د لیبو ساحل ته نږدې ډوبه سوې ده. یونان اټکل کوي چې سږ کال به څه باندې 3 لکه کډوال او پناه غوښتونکي ورسي. زیاتره یې ځانونه د یونان له طریقه نورو اروپایي هیوادونو ته رسوي. کاناډا اعلان وکړ چې پراتلونکي وکال کې به د سوریې 10,000 پناه غوښتونکي ومني. د کاناډا حکومت پرون ویل چې د سوریایي کډوالو د منلو شرایط اسانوي او نور له هغوی څخه دا نه غواړي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې له لارې خپل وضعیت ثابت کړي. کاناډا ګومان کوي چې د مخکني اټکل خلاف به په 15 میاشتو کې 10,000 سوریایي پناه غوښتونکي ومنل سي. پر دې سربیره کاناډا ژمنه کړې چې 23,000 عراقي کډوال به هم د ساش کال تر پایه ومني. تیره اونۍ کاناډا وویل چې د سوریایي کډوالو کمپونو ته به 100 میلیونه ډالر بشري مرسته ورکړي. په پام کې د ترکیې په استنبول ښار کې په زرګونو کسان د تروریزم ضد مظاهره کې برخه واخلي. په یوه ژغ د تروریزم په وړاندې په نوم دغه مظاهران به نن په یعنی کافي میدان کې اوسي او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به ورته وینا هم وکړي. دغه مظاهره به د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی په وړاندې د اردوغان لخوا د پوځي عملیاتو د ملاتړ کچه هم څرګنده کړي. د ترکیې دولتي اژانس اناتولیا پرون راپور ورکړ چې د پی کی کی په وړاندې په هوایي حملو کې 55 سختریزې وسلوال وژل سوي دي. د اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند هڅه کوي د جون میاشتې په انتخاباتو کې د څوکیو د بایللو مسله جبران کړي. په هغو انتخاباتو کې د دغه حکومت اکثریت ونه ګټله او مجبور وسو پر یوه ایتلاف خبري وکړي چې هغه هم له ناکامۍ سره مخامخ شوي. په پام کې ده د نومبر په لومړۍ نیټه بیا انتخابات وسی. شنونکي وایي د پی کی کی د سختریزو وسلولو په وړاندې هوایي حملې په انتخاباتو کې د عدالت او پرمختګ ګوند له ماتې سره اړیکې لري. د یونان په نننیو پارلماني انتخاباتو کې رایه اچونه پیل سوه. دا په روان میلادي کال کې دریم ځلی عمومي انتخابات دي. داسې ښکاري چې اصلي سیالي به د نوې ولسواکۍ د محافظه کار ګوند او د پخواني صدراعظم الکسس تسیپراس د کیڼ اړخي ګوند ترمنځ وي. تسیپراس په اګست کې د صدارت چوکۍ پرېښوده او تر ټاکلې نیټې د مخکې انتخاباتو غوښتونکی سو. د له هغو هیوادونو او موسسو سره چې له یونان سره مالي مرسته کوي و میاشتې جدي او په عین حال کې ستونزمنې خبرې وکړې. تسیپراس په یوه وینا کې پرون ویل چې د بشپړ اکثریت رایو ترلاسه کول ورته کاملا ممکن ښکاري. خو د نوې ولسواکۍ ګوند مشر وانګلیس می مراکیس وایي چې یونان نور د سیاسي ازمایښتونو لپاره وخت نه لري.
وخت په افغانستان کې 2 بجې او 8 دقیقې شوې. تاسو د خبرونو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ټکی اورګ پیدا کولای شئ. بخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په نظام کې دننه د مخالفینو د موجودیت په اړه خبرداری ورکوي.
امیان یک تعداد جنایتکارای مزدور در داخل شهر همانقدر مسلح هستند که اگر فرصت را هر وقت مناسب ببینند بر ضد ملت و بر ضد نظام دمیج قیام دهند.
افغان چارواکی وایي داعش د ننګرهار په دریو ولسوالیو کې لسګونه ښوونځي تړلي دي.
تیرې یوې میاشتې راهیسې زموږ په دریو ولسوالیو هسکمینه، کوټه او اچین کې متاسفانه شاوخوا 50 ښوونځي زموږ تړلي.
سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر ګلاب منګل هغه وزیر دوي چې د په مشرۍ دولتي پلاوی د بغلان ډنډي غوري ولسوالي طالبانو ته سپارلې ده.
څنګه سند اول د بغلان د ولایتي ادارې او د ډنډي غوري د سیمې د لاسو کسو قومي مشرانو ترمنځ امدا شوې ده، نه د طالبانو ترمنځ.
د پروګرام په دویمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه مه هیروي. په خوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف وایي چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړي د افغان حکومت تر ځنې لاندې د حکومت په لیکو کې حضور لري. ښاغلی سیاف نن د پخواني ولسمشر برهان الدین رباني د څلورم تلین په مناسبت غونډه کې وویل افغان حکومت باید دا ډلې له ځانه جلا کړي. په غونډه کې پخواني ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا د پاکستان د پوځ او استخباراتو له کړنو څخه شکایت وکړ. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف خبرداری ورکوي که حکومت له خپلو لیکو څخه د وسلوالو مخالفینو نفوذي اشخاص او ملاتړي تصفیه نکړي نو دغه کسان به د حکومت پر وړاندې پاتون وکړي. استاد سیاف د یک شنبه په ورځ د پخواني ولسمشر برهان الدین رباني د څلورم تلین په مناسبت غونډه کې وویل چې په یو شمیر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د حملو رهبری له مرکز کابل څخه کیږي. نوموړي وویل چې د مخالفینو د دې مراکزو په اړه اسناد لري او له حکومت یې وغوښتل چې که مخه یې ونه نیسي ناوړه عواقب ولري.
تا دښمن د دریجه تصفیه نکونه په خطرهای
دی وایي که دښمن دلته تصفیه نکړي له جدي ګواښونو سره به مخ شي. خدای مکړه که بیا دا جنایتکاران د کابل دروازو ته راورسیږي ستاسو له دننه څخه به ستاسو پر ضد جګړه پیل شي. همدا اوس یو شمیر مزدور جنایتکاران په کابل ښار کې دومره وسله لري چې که فرصت مساعد وویني د خلکو او نظام په وړاندې پاتون کوي. حکومتي مراجع وغواړي زه آدرس ورکوم. عبدالرب رسول سیاف له دې وړاندې هم ورته څرګندونې کړي او ویلي وو چې د طالبانو په نوم خبرپاڼې هم د کابل له وزیر اکبر خان څخه خبريږي. که څه هم تر اوسه حکومتي چارواکو د استاد سیاف د دې او پخوانیو خبرو په اړه لازم وضاحت نه دی ورکړی خو له دې وړاندې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د حکومت په لیکو کې د جاسوسانو موجودیت تایید کړی وو. خاغلی سیاف پر وسلوالو مخالفینو د خپلو انتقادونو په ترڅ کې یو ځل بیا وویل هغه کسان چې امنیتي ځواکونه واژني د پردیو غلامان دي. نوموړي د داعش ډلې فعالیتونه هم غیر اسلامي وبلل او زیات کړه چې د فعالیتونو هدف د اسلام سپکول دي. د برهان الدین رباني د څلورم تلین په مناسبت غونډه کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا د پاکستان د پوځ او استخباراتو پر فعالیتونو انتقاد وکړ. خاغلی کرزي وویل چې د پاکستان د ولس احسان مند دی خو له پاوز او استخباراتو څخه یې شکایت لري.
پنجابیان زموږ غرونه دي، مسلمانان دي، موږ د حکام سره د هغو کسانو سره چې د دوی په عسکرو او استخبارات کورانۍ کې معامله کوو د ولس سره نه لرو. ولس زموږ رور دی. شکایت مو از آی اس آی است، شکایت مو از فوج پاکستان است، داس مردم پاکستان.
د حکومت په دننه کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذي اشخاصو او ملاتړو د موجودیت خبره په داس حال کې کیږي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ناامنۍ زیاتې شوې دي. څېړونکي بیا وایي چې د پاکستان پوځ او آی اس آی په افغانستان کې له مخالفو ډلو څخه ملاتړ کوي او حکومت ته په کار ده چې په دې برخه کې اسناد راټول او خپلو نړیوالو متحدینو او ملګرو ملتونو ته یې په اړه شکایت وکړي.
ازادي راډیو لاونه ترو وورزی پونه کی
تاسو د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانه باندې هم کتلای او لوستلای شئ. همدارس /15FM زموږ د اف ام ادرس ته او 12.5 منځنی ته په ټول افغانستان کې ازادي رادیو اوري. نن د پخوانی جهادي رهبر او د افغانستان مخکینی ولسمشر برهان الدین رباني د وژل کېدو څلورم تلین اول منزل شو. په دې غونډه کې چې په کابل کې په لوی د لوی جرګې په خیمه کې جوړه شوې وه پخوانیو چارواکو او اوسنیو رهبرانو برخه اخیستې وه. له هغې ډلې ولسمشر محمد اشرف غني دې غونډې ته وویل چې برهان الدین رباني د سولې د تامین لپاره نه ستړي کېدونکې هڅې کړې دي. ښاغلی غني د سولې د تامین لپاره د هغه هڅې او وستایلې. اجمل تورمان دغه غونډه تعقیب کړې او هم د اوس سره په سټوډیو کې د مهرباني وکړي د دې غونډې جزئیات ورکړي.
بلې څنګه زه سپتا سي او د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې وویل تاسو وویل نن د افغانستان د پخواني ولسمشر او د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس برهان الدین رباني د وژل کېدلو څلورم تلین ون مازل شو. چارواکو لومړی د وزیر محمد اکبر خان په غونډه کې د ښاغلي رباني په قبر د ګلو ګېډې کې خو دي چې په دغه مراسمو کې د ولسمشر دوهم راستیال سرور دانش، د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزي او د بهرنیو چارو وزیر د استاد رباني زوی صلاح الدین رباني او یو شمېر نور چارواکو برخه اخیستې وه. ورپسې د لوی جرګې په خیمه کې په دې اړه مراسم جوړ شول چې پخواني ولسمشر حامد کرزي، جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، ګڼ نورو چارواکو د ملي شورا غړو د مشرانو جرګې غړو ګډون درلود. په دغه غونډه کې تر هر څه لومړی د ولسمشر محمد اشرف غنی ویډیوي پیغام خپور شو چې د هغې په یوه برخه کې داسې راغلی و:
استاد ربانی د سولې او اخوت په پاکه لار کې تر اخري حد پورې، یعنی د شهادت تر سرحده پورې مختلال او د سولې شهید شو. په تیرو لس کلونو کې د افغانستان دښمنانو زموږ په سلګونو دینی عالمان، سیاسي شخصیتونه او قوم مشران تور کړل. د افغانستان مخالفان او ظالمان ګمان کوي چې که د ولس مشران او د خیر کسان ترور شي نو خلک به وویرېږي او ظلم او ناروا ته به غاړه کېږدي. ګمراهان دا ګمان هم کوي چې که ترور، خونریزي او ناامني ته ادامه ورکړي نو افغانان به خپل وطن کې د سولې، ثبات، ترقی او نیکمرغی لراتلو مایوس شي او د خپل وطن له آبادولو او خپل هیواد کې له زحمت ایستلو په لاس واخلي. خو لکه څنګه چې تاریخ ثابته کړې ده، افغانستان به د خپلو غرونو غوندې مضبوط او افغانان به د خپلو نیکونو غوندې آزاد پاتې وي.
په دغه مراسمو کې دغه شان د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی، جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او د استاد ربانی زوی د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی صلاح الدین ربانی هم خبرې وکړې. ښاغلی صلاح الدین ربانی د خپلو خبرو په برخه کې د خپل پلار په اړه داسې وویل:
د شهید استاد په سیاسي ژوند کې یو همیشنی ارمان دا و چې په هیواد کې د ولسواکۍ پیاده شي. شهید استاد سره له دې چې په ډیر مهم مسایلو کې له ګوندي لیدلوري بهر فکر او کار کوو، خو باور درلود چې ولسواکۍ د سیاسي نظام په جوړښت کې د ګوندونو له ونډې او دغه راز د قدرت افقي ویش څخه پرته نیمګړې ده.
دغه شان نور ویناوالو هم خاغلی کرزی، خاغلی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د جهاد پر مهال او دغه شان د سولې د عالی شورا ریاست پر مهال د استاد ربانی هڅې د سولې په برخه کې، د امنیت تامین په برخه کې وسایل او هغه د افغانستان لپاره یو ستر ځای وګڼل.
مله ډیره مننه کوم. و مریدل چې د سولې د عالی شورا د مخکینی رئیس برهان الدین ربانی د وژل کېدو په څلورم تلین کې ګڼ شمېر چارواکو نن برخه واخیسته. ولسمشر غنی د سولې د تامین په خاطر د هغه هڅې نه ستړي کېدونکې او بې جوړې وبللې.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي داعش د ننګرهار په درې ولسوالیو هسکه، مینه، چین او کوټ کې لسګونه ښوونځي تړلي دي. دغه وزارت د نشراتو رئیس د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل که د بندو ښوونځیو غم ونه خوړل شي امکان لري په شمېر کې زیاتوالی راشي. په ورته وخت کې د ننګرهار امنیه قوماندان وایي په کوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي او دا لړۍ به هسکه، مینه او چین ولسوالۍ ته هم وغځول شي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د هر پدرې ولسوالۍ کې له تیرې بې میاشتې راهیسې د جګړو او د داعش د ویرې له امله اته 50 ښوونځي تړل سوي او شاوخوا 1500 زده کوونکي له زده کړو بې برخې سوي دي. د دغه وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو 14 کلونو کې په ننګرهار کې یو بند ښوونځی هم نه درلود.
تیرې بې میاشتې راهیسې زموږ په درې ولسوالیو هسکه، مینه، کوټه او اچین کې متاسفانه شاوخوا 50 ښوونځي زموږ تړلي. ویره د دې موجوده ده چې دغه ښوونځیو تړل کېدل به دوام وکړي.
له څو میاشتو راهیسې د ننګرهار په اچین، په چراګام، چپرهار، هسکه، مینه، سپینغار، خوږیانیو، شیرزادو، نازیانو، کوټ، حصارک، بټي کوټ، مومندري او یو شمېر نورو ولسوالیو کې د داعش یا اسلامي دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې نښتې روانې دي. په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازي وایي چې په دې جګړو کې لسکونه ملکیان وژل سوي او په زرګونو نورو خپلې سیمې او کورونه پرېښي دي. د دې جرګې غړي آریانیون په امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې تړل سوي ښوونځي ژر بیرته پرانیزي.
دا غوښتنه ده چې دغه نسل زمونږ چې اوس مکتبونه بند دي او دوی په کور ناست دي، د تعلیم نه محروم دي، زر تر زره د دغه غم وخوړل شي، هغه سیمو کې د امنیت راوستل شي، مکتبونه د دوی په مخ خلاص شي.
د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې په ننګرهار کې شاوخوا 300 ښوونځي فعال دي چې سلګونه زره هلکان او نجونې پکې په زده کړو بوخت دي. په ورته وخت کې د ننګرهار امنیه قمندان وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي چې تر دا مهاله پکې د داعش یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. پاسوال فضل احمد شیرزاد ازادۍ راډیو ته وویل چې د عملیاتو دا لړۍ بحث کې مینې او اچین ولسوالۍ ته هم وغځول سي.
دا اوس هم دوی ته ډاډ ورکوو چې راشي خپل مکتبونه خلاص کړي، رئیس معارف ته، استادانو ته چې د دې داعش او هر څوک چې نوم پرې ږدي د دې د ولکونو مو خلاص کړي دي او د دوی حمایت مو کړی دی. په کوټ کې انشاءالله موږ به دې پوسټ هم د دوی لپاره جوړ کړو او دا محلات د دائم لپاره ساتو او دا چینو د هسک مینې لپاره هم انشاءالله ډیر ژر دغه لپاره هم عیني پلان چې دلته مو عملي کړی هلته هم لرو.
د چارو کارپوهان او د ولسي جرګې غړي وایي وسلوالې ډلې غواړي چې د ښوونځیو په تړلو سره راتلونکي نسل له زده کړو محروم کړي، څو په دې سره دوی بې تعلیمه کسان خپلو لیکو ته جذب کړي. دوی ټینګار کوي وړاندې له دې چې د ښوونځیو تړل کېدل د هیواد نورو سیمو ته پراخ سي، حکومت باید د دې ستونزې په وړاندې جدي ګامونه واخلي څو راتلونکي نسل په علم سنبال او د هیواد په آبادی کې رغنده ونډه واخلي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو د خبرونو د لیدلو لپاره facebook.com/azadiradio ته ورشه. دا زموږ د ازادي راډیو د پښتو فیسبوک پاڼې ادرس دی. د سرحدونو قومونو قبایلو چارو وزیر هغه وزیر رد کړی چې ګواکې بغلان ولایت ته د په مشرۍ تللي دولتي پلاوی د ډنډي غوري ولسوالۍ طالبانو ته سپارلې ده. ګلاب منګل د یک شمې پر ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې یوازې د ډنډي غوري د قومي مشرانو او د بغلان د محلي چارواکو ترمنځ یو سند لاسلیک شوی چې لمخې به قومي مشران طالبان په خپلو سیمو کې نه پرېږدي. له دې وړاندې په ځینو راپورونو کې ویل شوی چې بغلان ته تللي حکومتي پلاوی له طالبانو سره یو سند لاسلیک کړی چې په ډنډي غوري ولسوالۍ کې به عملیات نه کیږي. ګلاب منګل وایي دا سند له طالبانو سره نه بلکې د ډنډي غوري د قومي سپینګیرو او محلي چارواکو ترمنځ لاسلیک شوی او هدف یې دا و چې په دې سیمه کې درې میاشتنۍ جګړه پای ومومي. له ښاغلي منګل سره زموږ همکار اسدالله الدین مرکه کړې او په سر کې بغلان ولایت ته د دوی د سفر جزئیات پوښتلي دي.
یو ډیر ګټور قدم چې په بغلان کې او خاص ډول سره د ډنډي غوري په سیمه کې واخیستل شو د سولې د تضمین لپاره او د سولې په ټینګښت کې د خلکو د پراخ ونډې او خصوصا د قومي مشرانو متنفذینو سپینګیرو د دوی د مشارکت او د ونډې د خپل په برخه کې کوم قدم واخیستل شو دا به سره قدم وو. دغه سیمه د څو میاشتو رئیس د جنگ او جګړو مرکز وو او له دغه سیمه څخه له زرو څخه زیات کورنۍ بې ځایه شوي وي چې دوی په پلوخمري، دوشي، خنجان، مرکزی بغلان او نورو سیمو ته دغه کډې تللې وي. بلاخره د 300 په شاوخوا کې د ډنډغوري له سپینګیرو سره موږ د توافق ته ورسېدو. البته موږ نه، ولایتي اداره او موږ په ګډه د توافق ته ورسېدو چې قومي مشران به وسلوال مخالفین له خپلې سیمې، له خپلو کلیو څخه وباسي. د دغو 300 کسانو قومي مشرانو څخه 10 کسه د هر کلی او د هر قوم. تاسو پوهیږئ چې افغانستان قومي جوړښت لري، دلته تر اوسه قومونه، قومي مشران لا په ټولو سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې مؤثریت لري، اغیزمنتوب لري. ولایتي ادارې چې مخکې مې نومونه واخیستل، لولي صاحب نیولې د ولایتي شورا تر رئیس پورې، دې ټولو د هماغو لسو کسانو سره چې د خلکو لخوا استازي ټاکل شوي وو، دې نتیجې ته ورسېدل چې قومي مشران به خپل سیمه د طالبانو له وجود څخه پاکوي. د دوی له سیمې څخه به پر امنیتي پوستو باندې د پلخمري څخه تر سمنګان او مزار پورې غځېدلې لارې په اوږدو کې په دغو ټولو سیمو کې به دوی د دې ټټر وهي یا د دې ذمهوري به کوي چې د دوی له سیمې څخه به هیڅ نوع فعالیتونه، البته تخریبي فعالیتونه او یا جګړیز فعالیتونه بنا ترسره کی او هیڅ ډول مزاحمت بنا رامسته کی.
بل اخره څه فیصله وشو؟ هغه کوم سند چې ولایتي شورا یا د حق د سپینګیرو او طالبانو ترمنځ امضا شوی او که د هیات او طالبانو ترمنځ؟
ولې دلته جنو مطبوعاتو خصوصا جنو رسنیو یا جنو اشخاص او افرادو دغه سند په ډیر انحرافي شکل سره، په غلط شکل سره چپیږي کی هغه حقیقتونه چې هغه کتمن شي او هغه دغه حقیقت او دغه لوی بریالیتوب په نادرست ډول سره په رسنیو کې نشر ک
کله وضاحت ورکې د سند نو څه ډول سند دی تاسو وایئ چې ځینو رسنیو تحریف کړی دی ماهیت څه دی؟
څه شی ته تاسو عرض کوم؟ دا سند اول د بغلان د ولایتي ادارې او د ډنډغوري د سیمې د لسو کسو قومي مشرانو ترمنځ امضا شوی دی، نه د طالبانو ترمنځ. د ولایت لخوا، د ولایتي ادارې لخوا، والی، امنیه قومندان، د ملي امنیت لوی رئیس، همدارنګه د ولایتي شورا رئیس او د سولې د شورا رئیس امضا کړی دی. سیمې د لسو کسو سپینګیرو لخوا په هغه باندې لاسلیک شوی دی. په سند کې څو شرایط لیکل شوي دي. د ډنډغوري سیمه به مخکې مې وویل چې د طالبانو د فعالیتونو مرکز نه بلکې د سولې یو مرکز به وي. بله خبره دوی مطبوعاتو کړې وه چې د امنیتي ځواکونو یا د دفاعي ځواکونو لاسو پښې تړل شوي دي، هلته عملیات نه کوي. د دغه سند په نهمه ماده کې په ډېر صراحت سره لیکل شوي دي چې امنیتي ځواکونه، کشفي او استخباراتي ارګانونه په هغه صورت کې چې داسې اسناد او شواهد ترلاسه کوي چې په سیمه کې تخریبي ګروپونه تخریبي فعالیتونه کوي او یا مجرمین هلته ځای پودی کوي او یا نور مخربین، په هغه صورت کې دوی د افغانستان د نافذه قانونو په اساس هلته عملیات او لازم اقدامات ترسره کولی شي.
بله منګل صاحب، تاسو دا ردوي چې په دې سند کې د طالبانو لاسلیک شته؟
کاملا نه د طالبانو لاسلیک شته. یو، د وسلوالو ځواکونو باندې هیڅ محدودیت نشته چې دوی بلته عملیات نه کوي.
او بخی تاسو چې بغلان ته لاړی، هلته وویل چې درې میاشتې جنگ روانو، د کوم مخالفین چې په بغلان کې جنگیږي ساسو څیړنه سو خو د څوک دي د افغانستان وسلوال مخالفین دي او که د ګاونډي هیوادونو هم پکې شامل دي؟
د کشفي او د استخباراتي معلوماتو لمخې چې موږ ته امنیتي کشور غوونو ځین راپورونه راکړل، البته ځین بهراني طالبان هم دلته وو، خو د سیمې طالبان ورسره یو ځای په بغلان په ځینو سیمو کې فعالیتونه درلودل.
د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو د وزیر محمد ګلاب منګل سرګندونی موارد له ښاغلي منګل ویل په ډنډي غوري ولسوالۍ کې دغه ولسوالۍ طالبانو ته نه ده سپارلې، بلکې په هغه سند کې چې له قومي مشرانو سره لاسلیک شوی دا راغلي چې هغوی به طالبان په خپله سیمه کې نه پرېږدي. اوس به هم ورشو د یو بلې مرکې په لور. د انتخاباتي شرکتونو کمیسیون وایي که د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران له دندې ګوښه شي نو جمهوري ریاست تېر انتخابات به تر پوښتنې لاندې راشي. د دغه کمیسیون رئیس ستار سعادت له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې باید حکومت او ولسمشر د ځان مشروعیت پاره فکر وکړي. زموږ همکار حمیدی هارون عثمان له ښاغلي سعادت سره مرکه کړې او په سر کې ترې په همدې اړه پوښتنه کړې ده.
مواله باید وایم چې هیڅ اسناد د خلکو نه پټ نه دي. د 1500 سره رای باطلېدل دا په دې معنی چې اته نیم لک رای تقلب شوی دی. عبدالله د تقلب عمر هم دقیق معلوم دی، ډاکټر غنیم معلوم دی، پټ اسناد په دې منځ کې نشته. دوه مسله دا ده چې مالته یو فرضیه مطرح کړله چې رئیس جمهور کله کمشنران لري کوي، په دې معنی چې کمشنران مجازات کیږي. کمشنران چې مجازات کیږي د یو جرم دی او سرغړونې له امله به کیږي. هغه سرغړونه به داسې استنباطیږي چې هغه به دوی تقلب کړی، درغلۍ به کړي او د درغلیو نتیجه به بیرته ولسمشر غني کیږي. یعنی مشر په خپل مشروعیت باندې حمله کوي. ما د رئیس جمهور بې وسی مطرح کړی و چې رئیس جمهور سره دې پیږي چې دا هر څه غلط دی. یعنی زمونږ باور دا دی چې ولسمشر غنی د افغانستان د خلکو استازی، رئیس جمهور دی. سید تقلب شوی، تقلب عبدالله هم کړی و، غنیم کړی و، د تفتیش نه وروسته د اخیری د انتخاباتو له مخ نه ومینځل شوی. اما دا ډاکټر غنی و چې په د ضعف او د کمزوري له امله یې د خلکو په رایو باندې معامله وکړه، د خلکو د رایو مشروعیت د سوال لاندې وړه. اوس خو یې د خلکو رایو مشروعیت د لمنځه وړه، اوس غواړي چې د خپل د ځان مشروعیت هم له منځه ویسي. یعنی ما دا وویل،
تاسو وړاندیز څه دی؟
ما تاسو ته مخکې وویل ډاکټر غنی باید درېدلی ویلی وای چې و خلکو څوک چې اصلاحات غواړي، اصلاحاتو معنا دا ده چې غلطي باید سم اصلاح، یعنی د غلطی سمونه. راشي چې تاسو وایئ چې فلانی دی نه یې، د شکایتو د کمیسیون رئیس دی نه یې، زه په ده باندې بیخي د اعدام تر حکمه پورې هم تاسو سره ځم، خو سند خو یې ده په ځای راوړي. که غلطی سموي د ده په اړه خو باید تاسو یو سند راوړي.
نو تاسو فکر نه کوئ چې د اصلاحاتو کمیسیون به داسې اسناد او شواهد هم راټول کړي چې د دوی دغه کار ته مشروعیت ورکړي؟
هغوی ځان په اړه اسناد راټول کړي، خپله متقلبین دي. هغوی اسناد له کومه کړي؟ اسناد د کومه شو؟ موږ همدا وایو، هغه متل دی چې وایم پړ مې که مړ مې که. اوس خو خبره دا ده چې دوی خو سیاسي عمل کوي. دوی کاشکې یو آسیب شناسي کړی وای، دوی کاشکې داسې اسناد پیدا کړی وای چې په دغه دلایلو باندې منګه د دغه خلکو په اړه یا په دغه سیستم په اړه تصمیم نیسو.
په مرکه کې مو د انتخاباتي شرکتونو د کمیسیون د رئیس ستار سعادت څرګندونې واورېدې چې ویل یې که د کمیسیونونو کمیشنران له دندې ګوښه شي نو د جمهوري ریاست تېر انتخابات به تر پوښتنې لاندې راشي. ښاغلي سعادت وویل که چیرته د دوی په اړه کره سند موجود نه وي او له دندې ګوښه شي نو تر وروستي حده به له خپله حقه دفاع کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د یونان سرحدي ساتونکو نن د هغو نږدې دیرشو کډوالو لټون پیل کړی چې کښتۍ د لیبوس ساحل ته نږدې ډوبه شوې. په دې کښتۍ کې شپږ څلوېښت تنه سپاره وچشلې ژغورل شوي، خو د پاتې کسانو پلټنه روانه ده. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
نږدې دیرش تنه کډوال د یونان لیبوس ساحل ته نږدې له دره کې دي. دا په یونان کې د کښتۍ د ډوبېدو تازه پیښه ده. په دغسې پیښو کې تر اوسه په سلګونو کسان مړه شوي دي. د یونان ساحلي ساتونکو نن وویل چې د څرخي الوتکو او کښتیو په مرسته یې شل کسان ژغورلي دي. ژغورل سوي کسان وایي شپږ ویشت تنه نور کډوال په کښتۍ کې پاتې دي. په دې کښتۍ کې شپږ څلوېښت تنه سپاره وه. د دغو کډوالو د هویت په باب لا معلومات نه دي ورکول سوي. سږ کال په سلګونو زره پناه غوښتونکي چې ډیری یې د سوریې، افغانستان، عراق او نورو هیوادونو دي، د ترکیې له سرحده یونان ته اوښتي دي. د دغو پناه غوښتونکو او کډوالو ډیره برخه د یونان له طریقه ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته رسوي. پرون یوه بله پنځه کلنه سوریایي نجلۍ له ترکیې څخه یونان ته د اوښتو پر مهال په بله پیشه کې مړه شوه. لا هم د سباندې لسو نورو کسانو په باب چې له هغې نجلۍ سره په کښتۍ کې سپاره وه معلومات نسته. د دوی کښتۍ پرون سهار د لیبوس په ختیځ کې ډوبه سوه. تازه پیښه د یونان د لیبوس ساحل په ختیځ کې سوې ده چې روان کال له جګړې ځپلې سوریې، افغانستان او عراق نه ورته په زیاته پیمانه کډوال راغلي.
وخت په افغانستان کې دوه بجې او دېرش دقیقې شوې. سید کمال شریف سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي. له هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مه هیروئ.
پخوانی جهادي قمندان عبدالرب رسول سیافای په هیواد کې د تورستي فعالیتونو د رهبرۍ مرکزونه په کابل کې دي. د افغانستان د سرحدونو او قومونو چارو وزیر هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې بغلان ولایت ته د په مشرۍ اتللي پلاوي طالبانو ته د ډنډیغوري ولسوالۍ سپارلې ده. د کندهار په دمام ولسوالۍ کې د موټر بم انتحاري حملې له امله دوه پولیس او یو ملکي وکړی ټپي شوی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر په لوړه کچه د خبرو لپاره ایران ته رسیدلی دی. نژدې دیرش تنه کډوال د یونان لیبوس ساحل ته نژدې له دره کې دي. دا په یونان کې د کښتۍ د ډوبېدو تازه پیښه ده. او د یونان په نننیو پارلمان انتخاباتو کې رای چونه پیل شوه. دا به په روان میلادي کال کې په ملي کچه دریم انتخابات دي.
لا ازادي رادیو نمودا نن ورځي اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د ننګرهار ولایت چارواکي وای چی په اچین ملسوالۍ کې لا یو سوداګر څخه سر پرې شوې ده. د دغه ولایت د اچین ملسوال حاجی غالب مجاهد ازادي رادیو ته ویل چی دغه سوداګر لس ورځې وړاندې تختول شوې و چی تیر شپه یې مړ موندل شوې ده. خاغلی مجاهد د دغه سوداګر د وژلو پړه د داعش پر وسلوالې ډلې واچوله چی د په خبره په دغه ځای کې فعالیت لري. دا په داس حال کې د چیسو مده مخکې په کابل کې سوداګرو او پانګوالو د یو سوداګر د زوی د تختولو په خبرګون کې لاریون وکړ او له حکومت نه یې د سوداګرو د مسؤلیت غوښتنه وکړه. د کاپیسا د تګاب ولسوالۍ د انارو باغداران وایي چې د تیرو کلونو په پرتله یې سخت کال د بیدانه انارو حاصلات کم شوي دي. د تګاب ولسوالۍ یو بانوال شمس الرحمن صافي ازادۍ رادیو ته وویل د ورستیو بادونو له امله د انارو ګلان له منځه ولاړل او د انارو د حاصلاتو د کم کیدلو لامل شو. دغه بنوال وای د انارو سګنی حاصلات په سلو کې سلویخ سلنه کم شوې دي. ویلا دولت څخه غواړي چې د بيدانه انارو د بازار موندنې په برخه کې ورسره همکاري وکړي. د کاپیسا په تګابل سوالي کې د بيدانه انارو ترڅنګ درې ډوله نور انار هم کیږي چې د دانادار، کابلی او ترو یا کندهاری انارو په نامه یادیږي. د تګاب بيدانه انار هند او پاکستان ته صادریږي چې په لومړی موسم کې یو خروار انار په سلویک زره او سومیاشتې وروسته بیا له شپېتو تر اویا زرو افغانیو ته رسیږي. د بادغیس د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د وروستیو ناامنیو له امله د پستو ځنګلونه زیانمن شوي دي. د دې ولایت د کرنې او مالداری رئیس حفیظ الله بینش ازادۍ رادیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې د پستې له دغو ځنګلونو نه شاوخوا یو دېرش زره ټنه حاصلات لاسته راتلل چې اوس دغه اندازه لزرو ټنو تراټیټه شوې ده. ښاغلی بینیشوای تر دې وړاندې د بادغیس په 1900 هکتار ازمکه کې د پستې ځنګلونه و، خو د وسلوالو جګړو له امله اوس مهال لا 23 تر 30000 هکتار ازمکه کې د پستې ځنګلونه موقعیت لري.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، زه ناجیه سپایل خپل نورو همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ساسي هر کلی کوم. نن دوستانو په خبرونه کې د غوږ او ستونی په ناروغي غږیږو. د ستونی درد تاسو معلومه ده چې یو عامه ناروغي ده او هر وخت ورباندې دښته کېدو امکان شته، خو د هوا په سړېدو سره یې پیښې ډېرې لیدل کېږي. همدارنګه د غوږونو ډېر دردونه د التهابي کېدو له امله وي، چې دغه التهابي کېدل د غوږ په هره برخه کې کېدای شي. په همدې اړوند په خبرونه کې د کابل په افغان شفا روغتون کې د غوږ او ستونی متخصص ډاکټر صاحب مرسر الحق نیازی میلمه دی چې لومړی ورته خرغلاست ویم. مننه ډاکټر صاحب.
السلام علیکم د ما طرف نن تاسو ته او ټول اوریدونکو ته سلام.
علیکم سلام، ډیر زیاته مننه دوستانو که د خبرونې ته ټلیفون کوي د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بل شمیره ده 0992215. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. د غوږ او ستونی په اړه غږیږو. تاسو سره که کومه پوښتنه یې نو ډاکټر صاحب نه یې مستقیما مطرح کړئ. ډاکټر صاحب، لومړی پوښتنه به دا مطرح کړو چې ولې په دې موسم کې ډیری ماشومان او لویان د ستونی او غوږ له دردونو شکایت کوي، علت څه دی ستاسو له نظره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول دا سه د دې خپل موسم څخه تغیرېږي، په دې کې هوا یخ او سه ګرموي، هوا مرطوبه کیږي یا نه وچوي، په دې حالتو کې د خپل ریزوشونو وایرسونو ته موقع مسیدېږي او وایرس په داخل بدن کې هوا طریق نه انتقالېږي. نو طرق تنفسي تیزي، په طرق تنفسي کې خپل ریزوشونو وجود تر ازي بعد ریزوشونو ایسا ایسا په مرور زمان وایرس په بکتریا باندې مداخله کوي. بکتریا سے مداخلہ وکړه، بعد غنه پستونی کې مشکلات پیدا کړي، بو جنسی ستونی مشکل پیدا کړي، بیا ریزش وي او خپل د پزو د ستونی سره یو ارتباطی او سهره سمنګ استنشیټیو پرته وي، دا بندیږي. د سره سده کله بند سي دلته یو بل قسمت د غوږ د صندوقه د هوایی د مستویر سلور ته وي، دا دلته هوا جذبیږي. نو پرده غوږ ضرر ویني، بعد غنه مریض ته غوږ درد پیدا کیږي او ستونی هم دغه شکل بندي.
بله ډاکټر صاحب، هر ورځ تاسو ته څومره پورې د غوږ په درد اخته ناروغان راځي او څومره په دوی کې بیا ماشومان دي؟
فیصدی د ماشومانو په غیر ریزشو یا ستونی غوست هغه کې غوږو مشکلات فیصدی ډیره ده. نو په داسې کله د ماشوم مور ورته شیدې ورکړي، په هغه سیستم باندې کوم طریق سوي هغه نیسي ورکولی، هغه نه هم کیدای سي ماشوم ته غوږو مشکل پیدا سي. او غیر دغه نه دغه چون مقاومت د ماشوم نسبت د غټانو نه کم ده، د سره زر وایرس مداخله وکړي، بعد غنه وایرس نه بکتریا مداخله کوي، بعد بکتریا نه مریض ریزش کوي، ریزش سي به نو د سره ستونی غوږ ټول مشکلات پیدا کوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی د موضوع اړوند کومه پوښتنه لري، د دوی پوښتنه هم اخلو بیا به راځو د خبرونې پاتې برخې ته. السلام علیکم. وروره دغه موقعیت ته لږ تغیر ورکړي چې غږ مو پرې کیږي. صحیح نه ورو ستاسو غږ
داغه سردار ولی الهام یم د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ سر مثال سره اړیکه نیولې.
ډیر ښه، مهرباني وکړئ کومه پوښتنه لري؟
محترم ته مو دا پوښتنه ده چې د ستوني درد وي، د دې د څه سبب سره چې استعمال کړي او دوا یې څه ده؟
ښه، دوا یې څه ده؟ ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکې، له تاسو ډیره زیاته مننه. دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ. نن ورځ د ستونی درد او د غوږ په ناروغۍ باندې غږیږو. ډاکټر صاحب، پوښتنې وخت مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب،
خو د ستونې مخکې مونږ ویلې د ستونې علتونه ډېر دي، لکه اول کېدای سي بکټریا وي، بکټریا هغه وایرس وي، وایرس نه بعد دغه نه بیا بکټریا مداخله کوي، غنه بیا مریض ستونې تکلیف پیدا کوي. ستونې تکلیفونه خو علتونه هم دغه د بکټریال دي، وایرل دي، نور هوا به هوا تغییر او تبدیل دی، خپل د هوا سره هم مریض ته وجود ته راځي دا ستونې تکلیف. نو د ستونی تکلیف تداوی خو باید خپل ډاکټر تداوی ورته وکړي، د خپل د ګوشو ګلو متخصص وي، هغه ته په داسې مراجعه کوي، غیر دغه نه ستاسې څه کار وکوي چې تاسې دا تکلیف پیدا نه سي. نو هغه غذاګانې یا هغه مواد چې تاسې استفاده نه کوئ روزانه غذا کې، هغه نه تاسې کې امکان لري ستاسو مشکل پیدا کیږي، هغه نه احتیاط سره استفاده کوئ، غیر دغه نه روزانه تاسې خپل غرغړې استفاده غرغړېونه استفاده کوئ یا د مالګو بونه د سر تاسو مشکلات نه پیدا کیږي.
که ډاکټر صاحب د دې تر څنګ به تل کوم خوړو نه باید څه استفاده وکړي تر څو دغه ناروغي نه ځان وژغوري؟
خو داسې نه داسې لکه هر غذا مریض ته مشکل پیدا کوي. اوس فرض مثال یو کس ده، عام خلک دي، مونږ تاسې د کور کلي خلک وي، خټکی خوري، خټکی سره د غستونې مشکل پیدا کوي. بعضې کسان دي خټکی خوري غته هیڅ مشکل نه پیدا کوي، مان بعضې کسان دي هغه خټکی خوري غ سره مشکل پیدا کوي، خپل د مریضانو شکایت ده. نو دا نه کیږي چې مونږ باید مریض ته وسه ته خټکی مخوره. نو هر هغه کس په هغه غذا سره استفاده کوي، غنه د ته مشکل پیدا کوي، غنه د په احتیاط سره استفاده وکي. پس مشخصه غذا وجود نه لري، خو بیا هم د یخ او به یا قندار غذاګانی او مایاتوي، غنه امکان لري چې مریضان ته مشکلات پیدا شي.
یو بل اوریدونکی لرو له قندار ولایت نه. سلام علیکم.
وایم تقریبا خو بیا هم در اوسه پورې هیڅ رقم جوړ سات نه دي نږدې شوي، بس کله نا کله دغه رقم دی خورو کې ونیسي، کله څنګ دي
ضعیف خو نه دي. بله
څنګه دي
مال ضعیف خو نه دي؟
یا نه بس په دې کې څه نه دي، یو وخت یو وخت سپین
سردردی ورسره نه لري؟
سردرد سره لرم.
که من نه کوله دوی ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو
خو دا ورور به لاړ سي د ګوشو هغه د سترګو متخصص سره غسر به مشوره وکړي، د تداوی مربوط د ډاکټر د سترګو کیږي. نو سردردی امکان لري چې د غدې علت نه وي، کدی غدې علت نه وي به کېدای سي د ګوشو کلو ډاکټر سره مشوره وکړي، سردردی امکان لري غنم.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. نن په خبرونه کې د غواګ او ستونی په ناروغي غږیږو. په افغان شفا روغتون کې د غواګ او ستونی متخصص ډاکټر صاحب مرسل حق نیازی له موږ سره په خبرونه کې دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. که د اړوندې موضوع په اړه له تاسو سره کومه پوښتنه یې نو مهرباني وکړئ ټلیفون وکړئ او ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنې ځواب کړي. یو بل اوریدونکی هم لرو. السلام علیکم. مهرباني وکړئ روغتیا ته ژوند شتمنی
وعلیکم
السلام مشوره درکې. مننه.
د خپل زکام علتونه خو زخ ډیر دي. اول کې د سیم مخکمه ویلې سه وایرس وی، کې د سیم بکټریال وی، کې د سیم فنګل وی، غیر د غنه خپل داخل د پزې کې یو پرده وجود لري، سیغه ته موږ تاسو امینه حجاب د انف وی، دا حجاب د انف هم کو اکتوب موجود وی، سیغه خپل ډیفورمټی خپل داخل پزې کې موجود وی. نو د سره مریض اکثر وخت ریزش کیږي، نو یا الاتونه مغه د بکټریا او وایرال دا الاتونه و غیر غنس د پرده پزه کګه اکتوب یا ډیفرمنټی موجود وي، خپل داخل پزه کې یو نو مواد تولیدي چې خپل پرده پزه د سیم مرطوبه ساتي. نو بیا د مریضان سره زه شو کې دغه مواد سدي د پیغه شکل باندې نارمل باندې نه تولیدي، دا سه غلیستر تولیدي، لکه سیامینه وي، لکه د کباب سو بسسی دا شکل کې داس مواد سسی داس تونې ترزی، بیا داس تونې نه نور بیا دا مواد ستونی تر رسید ستونی کې د خپل د ټنسلونه میکروبی کوي او په همدې سره ټنسال یا خپل بل اوم سم ورته فارنګس وي د قسمتونه میکروبی سیغه سره مریض ستونی درد پیدا شي. بعض مریضان بیا تنه आवाज هم خپ کیږي، بیا هلته انجیرې ته ضرر ویني سره بیا مریض आवाज خپ کیږي.
مننه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري اورزګان ولایت نه یو اوریدونکو لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دا مهرباني وکړئ.
مننه وکړم. الله هدایت هم درو ګان چا څو ست امریکا نیولې ده.
ها مهرباني هدایت.
څنګه مې دا غل نو فکر کې زنانه مریض لرو د خپل مریض لري مخکې په دوه ورځې دا د خپل مریض درو د مرګ دا سره لاړ کله دار تلم دوا وکړ خو دا یو کبیر ته چرال وس بیا د خپل زړه لري ما دا کار ته ولدا دي دا غرل دي اوس بیا د خپل زړه لري کغه شو خري ک انا وکړی چې تل به شي چې څنګه پر څوک کی او ته بیا مو سره کې دې زیات سره څوک کی
ښه ډاکټر صاحب
تاسو نه کوم خاص بدوالې مر سره پیدا کیږي. بله
څنګه دي
مال استفراقات زړه بدوالې پیدا کیږي ور سره ته به وخت کی
ته بیم کی
خو ما ویل دا ته سره استفراقات زړه بدوالې پیدا کیږي
بیا زه بدوالی بس نو څه بس بیخي ځکه چې بدن
مې کله کوم تراري جوړانه جوړي کال کې څو ځله دا تکلیف ورته پیدا کیږي
دا بس نو تر ژمه کې دا تکلیف پلا پلا بیا هو څنګه دې نه راوړي چې موږ بس ستونه درد او اوس درد لري او څه بیا ورسره
خو همدغه ټوخه یا ستونه تکلیف ورته پیدا کیږي ته نه ته به کې دا کال کې څو ځله ورته دا مشکل پیدا کیږي
بس هیڅ به سره نو بس دا د ژمه کې دا څو دغه رس نه بس نه ته یافي مشه
صحیح
من لدوی میره بنی ډاکټر صاحب
دا مریض د خپل د مریض د سوي سکم مریضان سه کال کې سلور زلی یا درې زلی درېونه زیاتره عملات د ستوني تکلیف نه ورته پیدا کیږي او مریض سبق شدید او خبره ډاکټر ته رسی کی دي وظیفه یا مکتب ته یا مشومان مکتب ته تلنی سي یا غټان غټ عمر کې کسان کایلین ما وظیفه ته تلنی سي غو مریضان ته منګه هدایت دا ورکو سي د خپل ستوني عمل او کې د خپل ټنسل نور ته عملیات کی نو د د ورور داسې وایس ورسره ټوخه کوي نو امکان لري د سره دا سردردی مریض ولري د ساينسونه کې مشکل ولري غریزه شي کړي وي ریزش نه بعد نو د خپل د پزه حجاب انف کې آلتا ساينسونه خپل پزه کې وجود لري د قسمتونه ټول میکروبي کې د میکروب سره بیا مریض ته د افرازات ما مخ کې ویل د افرازات ستونی ترزی امغه غلیزدار یغه سر حنجره ته حنجره کې خپل دلته خپل حنجره ګارد د شش ده هغه ټوخه کې د ټوخه نه پرې کې د افرازات شش طرف ته لړ سي د سره ټوخه پیدا کې مریض ته نو دا سه خپل متخصص د ګوشګلو سره مشوره وکړي کله د ټنسل نه مشکل وي نو هغه عملیات سي او کله اساسيات وي یا د خپل د ریزش وي هغه به تدوي سي او ساينسونه هم تدوي سي د سره د مشکل مریض حل کیږي.
ډیر زیاته مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او نن په خبرونه کې د غوا غوستونی په اړه غږیږو او تاسو ته به د استودیو د ټلیفون شمیرې بیا هم ویم 0992153 بل شمیره مو د 0992155 د مو د استودیو د ټلیفون شمیرې دی. یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې دوی کومه پختنه لري. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خور جان تا تا او ډاکټر صدر سلامونه.
وعلیکم السلام.
زه دا ډاکټر مې دا غواړم چې ما والله کله کیږي دا ستوري ناروغي لارم دا ټرانسلر مې دي کنه ما عملیات یې وکړ.
عملیات دې وکړ؟
نه عملیات مې نه وکړ دلته خاص ډاکټر ته معلوم نو اوس دلته زه د سیمو دی پالرم افسر یم نو اوس دلته مشکل دی په نار خولري او د تشو تشو انت بیا دې زه شوم بیا دې زه شوم ته فامي تیر کړ او اوس هم د ماري مخديږي مې چې خاطه د ویره توخې چې موږ دې په لاره چې خاطه د ویره توخې چې روښوم
ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو مشوره درکې لته سمنه ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ.
خو دا مریض همیشه د ستونې تکلیف لري دا باید ډاکټر سره مشوره وکړي د ګوشګلو سره صدا کده مری د عملیات وړوي د ټنسلونه نو هغه د عملیات کې د مشکل ورته لکیږي او فعلا دا مریض ستونې کې تکلیف لري او تبته نه کوي نو د سره د تنه غرغړاو کې ګرم مایات دی واخلي نو کتب ور سره کوي به د یو ډاکټر د خپل د ګوشګل سره مشوره وکي سید د تدوی درسته را وکي او غیر دغه نه د مریض خو فعلاً د خپل شکایت خپل وکاو سې زم مشکلات درم نو تر ډاکټر تاګه پوری د ګرم مایات واخلي او ګرم او غرغړه د ډیره کوي د سره تر اندازه پورې مشکلات حل کیږي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې تر ډیره ماشومان تاسو ته مراجعه کوي، البته ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي د غوږ په ناروغۍ باندې. ساسي له نظره د غوږونو التهابي کېدل څه لاملونه لري؟
د دې لاملونه خو ډیر دي، خصوصا د وړو ماشومان مخکې مې ویلې چې دا کله نوزادان وي د مور سورته شودي ورکوي په هغه سیستم باندې سبر کړکیږي، په هغه سیستم یې نسي ورکولای. بیا دغه شودې د امکان لري چې د منګو انسټیټیو پورته وي یو سورای د خولې سره تخلیه کیږي، د غوږ نرتبال لري نو هغه بندي کې هغه په ذریعہ باندې د هوا اړوکو تالته ضرر رسیږي، بیا هغه سره نو خپل هغه انسټیټیو بلاک کیږي، بندیږي، د سره غوږ درد پیدا کوي. نو په همدغه سیستم باندې د اکثره وړو ماشومان مقاومت ټیټ وي، دا اکثرا ریزش کیږي، ریزش سره هم بزه بندش پیدا کوي، بیا پزه بندش پیدا سوی غه سره همغه سیستم باندې بیا همغه سټیشن بلاک کیږي او غوږ مشکل پیدا کوي. او غیر دغه نه دا د کیدې سي اکثرا وړو ماشومان وایرل وایرل وي، خپل بکټریال وي او نور خپل ډیفورمټیو دغه شانس مخکمه ویلې دغه لتون وړو ماشومان کې ډیر خوشن دغه ماشومان سه د مکتب دورې کې وړ ماشومان د غوږو تکلیفونه ډیر لري، بیا په مور زمان سره تقریبا نسبتا
خفيف. تاسو ته ونم کچیر د زکام او ستونی سم او پر خپل وخت درمل نه ونشي نو غوګونه به غوګونه په درد اخته کیدای شي، نور څه عواقب لري اساس نظر؟
خو فرض مثال خپل کته ستونی غب ریزشون دوامدار سی غسره خپل مېمری سره ریزش د مزمن ریزشونه پیدا کیږي، خپل مزمن فرنجایټس پیدا کیږي، مزمن التهاب د بلون پیدا کیږي، خپل مزمن ټنسولونه میکروبي کیږي، نو همدغه لتون ډیر دی. بیا دغه نه کیدی سی خپل قلبي او نور مشکلات هم پیدا کیږي.
یو اوریدون کلرو دوی منتظر هم پاتشل خپل ځان دی معرفي کی. سلام علیکم.
الو
میرا بانی او که ځان معرفي کی روغتیا د ژوند نشته مې
پوښتنه. سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام کوم ځان تاسو ته مېرمه ته بدایته ته نه پوښتنه لرله.
میرا بانی
زه د ودرې کوم په خو په ایران کې ونده موبایل د بلوتوث ګوشې نه اتفاقه کوله دا چې مې په ورکی و د دینه ماده موسیقي نه کله چې د شپې څومره سم چې دا په غوږ مې درنې ولا سبا چې څنګه دا غوږ مې او څه د اوریدلو طرف نه ځي ښه د ماته د کارته د رادیو د تاریخ مو ته وایي
برنګس د غوکای غوګونه د برنګس برنګس پیدا کړي
دا باندې له د ګوښینې څخه کاله د ګروتو څخه
مطلب دې ما په خبرو نه رسیدې ما ویلې غوګ د برنګس پیدا کړي
د شپې خو د شپې تر بجې ته نه ستاندې مې شپه چې حلښت من د غوږ مې یو څه ګرمي پکې راغله چې ګرمي سبا چې کوم یو څه دا اوریدل لږ ضعیف شول دا وخت مې باندې کوم ترابل راغونه څه نه اورم.
نه ما مطلب باندې پونس مې ما ویلې مې له غوږ د برنګس لري وس
فعلا. نه نه یې چې ما
صرف
کوم شته اورم
خا شنه وي غوږ د کم د تنه برنګس هغه خونه لري سرچرخي د شان خونه لري
شنه
ده کار شوه دې نو څه
مشکل نشته. صحیح. ښا میرا بني ډاکټر صاحب
نو کوم مریضان سه د خپل ګوشکې نه استفاده کوي د ګوشکې سره نو خپل د اهتزاز د حرکت د خپل د غوګو پر دې حرکت سيتيږي په سره مریض غوګو کې برنګس پیدا کوي خپل مغړو کې او چکو چکو شدان سه منتسب په عام خلک برته وي نو د کې zarar ویني د سره مریض غوښ نه وي کمیږي نو دا باید یو ځل د ګوشګل ډاکټر سره مشوره وکړي یو گرافت غوګ واخشتل سي وی کتل سي دا کم شکل کده شنه وای د وخت بعد کم بده شنه وای د وخت بعد غنه به ته تدوی شروع سی.
ښه ډاکټر صاحب د غوګونو درد نخې نخانی په مشمون او لویانو کې سره توپیر لري او کنه؟
هاو توپیر لري وړو مشمون خو چون هکای نه سکول او غو اکثرا د شپې خونه زړه پیدا زړی او نرمی لري شپې خونه او زیاتره مشومن سیدی سالات وی سالات ملک زره فرق لري نسبت د نور سالات د عام بکټریا او وایرل سالاتونه نو سالا شکلیم فرق لري او په د سره مریض اکثرا تنفسي تکلیفونه پیدا کوي ورته
فیروز ل کونړ ولایت نه السلام علیکم مهربانی ډاکټر صاحب تاسو اول پختنه
ورکړه تاسو ته نه ستونی کتاب لې سه خارخ لري
ما چې وست بدايه ما چې وستم تم کې لکه دا چې مشته چې سره دا چې وچې درک
سیدا بل سوال دې شو
بل واخ موضوع ښه بهر دنو بخښنه غواړم مال دا د سر کار دی وسره له مال دا نه د دې تکلیف سره کم دې دې شي نادر وسره فازاد یې سوال دې
درس
دا پختنی به ډاکټر صاحب جواب کی مهرباني
دا کوم مریضان څخه خپل مخ کې ما ویل دا د پزې کې ډیفورمټی موجوده وي نو خپل په داخل پزې کې هغه مواد چې تولیدیږي هغه په صورت نه باید پر خپل داخل د پزې غوړه وساتي او مرتبه وساتي نو بعض کس مشوم کسان سي دي د خپل پرده د پزې کې خپل ما ډیفورمټی دی وجه نه هغه مواد چې تولیدیږي څه غلیستره تولیدیږي دا افرازات په هغه شکل باندې په صورت نورمال دی د پزنا خلیته تخلیکی یو د تاریخ نه میډی ته ورزی نو د دغه کسانو دغه مشکلات ولري دغه افرازات غلیستره تولیدیږي په د سره د سحر خوب نه رويخيږي خپل پستونی کې د مواد وجود ترزی او د سره د مریض اکثرا فکر کوي چې ستونه می بندش لري یا کم چی شی اجنبی مواد دیالته تخلیکی نه یا د بعض کسان مو ته شکایت کوي چې د ما پستونی کې کم غوخه نه تیریږي یا ملته کله کله روزي نه روزي د رقم شکایت کوي خو اصلا مشکل ټول پامده کوي نو دا مریض اکثرا کوشش کوي خپل پزه د پمغه مالګه لګزره سوډر سره یا د خپل د القلیدار مایاتونه دنه د پزه باندې همیشه لواشکي د سره او غرغړه کوي دا مشکل د هلي کې او شپې خونه شته ویدی کیږي هر وخت پزه زیاتره په کریم یا واسلین پارش باندې سکي دا غوړه ساتي د سره ان شاء الله مشکل حل کیږي
بله ډاکټر صاحب د ستونی درد د مخنیوي لپاره د ناروغ شخص څخه ناسته باید عادي حالت کې وي او کم شي او همدارنګه د هغه د خوړو له لوخو نه دی کار وخصل شي
نو اکثرا دغه تکلیفونه سي د خپل ټانسل کې کا مشکل ولري او شکل د خپل د سترپټیکوک بیتای مولاتي کوته د خپل کیریر دی انتقال کوي بل مریض ته دنه اکثرا وخت مریضان کوي سرکس تکلیف د فعال میکروب ولري د ګلاسون یا قشغه نه یا هر شي نسې د استفاده کوي یو بل ته امکان لري سي انتقال وکړي نو خو زیاتره کوشش د کیسه دا مریض کدا سه مشکل لري د خپل تدوید درسته وکي او امکان لري
مننه یو اوریدونکو اخلو چې دوی کومه پختنه لري کندهار ولایت نه السلام علیکم
پښتنه می دا چې دا زما ستونې چې دی د لفظ نه بس د وښو کې و پرسیږي خو به دا غره د څنګه وای دا خبرین دا چې بندې بندې کېږه نو د دې دا سامې څنګه څنګه کېږه نو دا پښتنې مو دا ساتل
ته به مر سره کای
ته به ګای نه د دې ګای نه وخت نه یو سره چې هلته دا ژړ غوښ وې کې دا ستنې یا ته به سره یې چې ژړ غوښ نه وې کې هغه و پر چې دا خبر څنګه وای بس دا سره مشتې
سردردی
یا یا سره پرې چې مې نه در بس خالي سنت نه چې سره مشلي نه کیږي بس دا ستونی مې سره مشلي لکه بر سړي سم فروت دي خبر دی بنې بنې کیږي
کال کې سوز له دا تکلیف در تر پیدا کیږي
یا په کار کې تقریبا په میاش کې دوه ځله را پیدا کیږي کار لا مشورم
صحیح ده
سمن له دوی ډاکټر سمیر باندې تاسو
دا مریض مخکې شکایت وکړ چې خپل د ټنسل کې یا خپل مری کې سپین سپین شان په زیړ په اساس د سره د مریض تبکې منګه سلو رقم میکروبي حالتونه لرو په فال هغه حالت کې حالت دی اکیوټ کې نو دا درې رقم دی سه کرونیک دی. نو هغه کرونیک ټرانسلایټس کې خپل یو شکل خپل کریپټیک ټرانسلایټس یا فیبرو ټرانسلایټس ورته وایي، دغه د سپین سپین علاقه خپل ټرانسل لس تر 15 داسې سوري لري سه کریپټونه ورته منګام وایي. نو دا کریپټو کې دا افرازات مده مواد پیدا کیږي ته پنیرماننده دغه شکل مریضان عموما منترزي منګه ته همیشه وایي ستاسې ستونی عملیات کوي. نو دا مریض کا خپل ستونی عملیات کی دغه ټنسل د سره د مشکل حل کی یو د خپل مریض شکایت وکړ چې کال خو لا اخوا زمیاش کې د بدرې زل پیدا کی مته د مشکل منګه په هغه مریض منګه غوړو سپرته هدایت ورکو چې مریض د قابل د عملیات د سه کال کې د سلور نه زیاتره عملیات د ټنسل علت نه مریض ته پیدا کیږي هغه باید عملیات وکړي. نو او دا سم کې چې درې کال کو په عین زمان کې درې عملیه په مریض باندې راځي هغه مریض موږ عملیات کوي. کال کې یو عمله پر راځي مریض د وظیفې نه یو هفته مکتب ته یا وظیفې ته تلای نیسي هغه ته موږ هم وایو عمله دا ورور کا خپل ټنسل عملیات کوي خپل متخصص د ګوشګلو سره مشوره وکړي او خبري
من دوستانو خبرونه لمړی برخه هم دلته پای ته رسیدي. په دویمه برخه کې به هم خبرونه مهروي د غوغه سونی د مخنیوي په لارو چارو غږیګو او د اوس 3 بجې کېدونکو دي د 3 بجو مهم خبرونه لخپلې همکارې لیزا حیدری څخه ورو چې د اوس په سټډیو کې د بیا راګرځو خبرونه ده.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که تلاش‌ها برای حل مشکلات